یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د کورونیو چارو پر وزارت د چهارشنبه د ورځې د برید د تحقیقاتو په ارتباط د افغانستان د کورونیو چارو د وزیر څرګندونه لرو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې له طالبانو څخه تر سلو د ډیرو خوشي شویو بندیانو له څو تنو سره شخېدلی چې د بند کیسې کوي او وایي چې ولې طالبانو نیولي وو خو تر هر څه مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي
السلام علیکم د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وای چې جمهور ریاست د زابل د والی خیال محمد حسیني استعفا ومنله او د پاکستان په خوانی قاضي القزاد ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي وایس احمد برمک د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل احتمال لري هغه برید کوونکي چې د چهارشنبه پر ورځ د کورنیو چارو پر وزارت برید وکړ له دغو کورونو څخه وتلی وي د ویل عمرانه پلټن دوام لري دا باید معلومه شي د کمرو لاره هم بیت وکتل شي چې دا موټر له کوم لاره راغلی دي اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي یا دغه کسانو له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوی دي دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري په همدې حال کې د کابل د امنی قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او ځینې حکومتي مقامات په هغه شان وسایتو کې ګرځي چې د کابل پروستي برید کې ترې کار اخیستل شوی دی د کورنیو چارو وزارت وایي اتو وسلوالو چې په مرمۍ ضد موټرو کې سپاره وو د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت ته د داخلېدو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا لمانځه وړل شول د کندوز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې یو سیمه ییز قومندان له خپل دوه ساتونکو سره ووژل شو د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر سفر محمد اکبری نن د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار 8 بجې د دې ولایت اړوند د چرخاب په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان عزیز الله ناصری د خپل دوه ساتونکو سره د وسلوالو په کمین برابر شو چې په نتیجه کې نوموړی او د هغه دوه ساتونکي ووژل شول او یو ساتونکی ټپي دی د هغه په خبره برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د دې پیښې په باب څه نه دي ویلي دا محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې جمهوري ریاست د زابل د والی خیال محمد حسیني استعفا منلې ده د ادارې نن په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د والی په توګه د ښاغلي حسیني دنده پای ته ورسیده د محلي ارګانونو د ادارې اعلامیه وایي خیال محمد حسیني د شخصي دلایلو او روغتي ستونزو له امله د زابل له ولایت نه استعفا کړې ده ځای مسؤلان وایي په روزګان کې د غنمو په حاصلاتو کې لس په سلو کې زیاتوالی راغلی دی د روزګان د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر زلمی الکو وویل کروندګرو ته د ستاشو تخمونو په ویشلو د عامه پوهاوي په ورکولو سره د دغه ولایت په حاصلاتو کې مثبت تغییر راغلی دی ښاغلی الکو د خبرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته کروندګرو ته په دې ولایت کې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې وکړی د پاکستان په خوانی قاضي القزات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست په توګه لوړه وکړه د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه د پاکستان د ملکی حکومت قانوني موده نن پای ته ورسیده د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 کلن دوره بشپړوي د پاکستان د اساسي قانون لمخې تر راتلونکو شپېدو ورځو پورې به په هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي د پاکستان د نږدې اویا کلن تاریخ نیمایي د پوستر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 15 ملکي حکومتونو مشران مخکې تر دې چې خپله قانوني موده پوره کړي له واکه لرې کړی شوي دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی کیم جونګ اون دا خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وکړه د شمالي کوریا دولتي اژانس ویلي کیم په پیونګ یانګ کې له لاوروف سره په خبرو کې ویلي دي چې د هیله مند دی د شمالي کوریا او امریکا شخړه او له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له شمالي کوریا کتنه کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مسؤل په نیویارک کې خبرې وکړې. دا خبرې د روانې مې میاشت په 12 نیټه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ د تاریخي کتنې د چمتووالي په اړه ترسره کیږي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوس او پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د لیبرمن او سرګی شویګو ترمنځ یو نیم ساعت کتنې وروسته د اسرائیل دفاع وزارت ویل دواړو وزیرانو په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او فعالیتونو په باب بحث وکړ. اسرائیل وایي د خپل امنیت د اړتیا په ځانګړي ډول د شمالي پولو په اړه د روسیې درک ستایي. د سوریې حکومت ویلي هڅه کوي له وسلوالو یاغانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې له اسرائیل سره پر پوله پردي دي. اسرائیل د خبرې اندېښمن کړی او ویر لري چې پولو ته نږدې به حزب الله او نورې ایرانی پلوه ملیشیې ځای پر ځای شي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې دغه شان پوځي حضور ولري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبه د ورځې د حملې د تحقیقاتو په اړه وایي.
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستن یا از خانه از نو بیرون شده یا ای که بیرون شهر آورده شده فعلا یک بررسی مجانبه را ضرورت داره.
په دې خبرونه کې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه لرا خوشي شوي او بندیانو سره شهیدلی
ول ټکول را سره وکړو نوکان داسې راشنه کړو چې ولاسونه مترلاوته نه سم پټلې ګرد مرغړی
ول سخت دا و چې بندیانو ته به مثال زنجیر په پښو کې مرچولې عمره کله او کله چې بشپاره داخلي دله لاسونه به هم دواړه وروتل.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د لغمان امنیه قومندان را شغولې.
د چې دا دایې شو دا طالب مرتشف پویو په مجموع کې د استخبارات نو منطقي خاصتا نایسای روزلڅه ویډاله ده.
لدی مهم پر خبرونه کې خبرو چې د نړۍ په کومه پلازمینه کې ډیره ارزانی ده او په کومه یو کې ډیره ګرانی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په احتمالي توګه په کورنیو چارو وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکي هم له همدې کورونو راوتلي وي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي چې د چهارشنبه په ورځ ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه. په دې اړه نور جزئیات تر رحمت الله افغان پورا پور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په دغه وزارت باندې د چهارشنبه د ورځې د انتحاري او ډلیزې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زرهي موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت دروازې ځان رسولی. ښاغلي برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هم په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي.
کار مجریان داره برسی ابتدایی.
هغه وایي لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي. د کامرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي. تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه سته چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي. آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بېلابېلو لارو ښار ته داخل سوي دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. د چهارشنبه په ورځ له زرهي موټرو نه په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته د لیزه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت وای حمله کوونکي ونه توانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قراول کې د پولیسو له لوري له منځه یووړل سول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې له کابله یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنگټن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغې حملې تر شا د حقاني شبکې لاس دی، ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دی وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده. هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټرونه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي. د کابل امنیه قمندان وایي هغه موټر چې حمله کوونکو ورنه استفاده کړې اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره یې څېړنې روانې دي. داود امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې حمله کوونکو موټرو ته ورته بې اسناده موټر اوس هم تګ راتګ کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایط خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د ایمو غټان ایمو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګزی چور قیمت آسان ده چیز ده او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت د پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایط نه لري چې پوهیږي چې دا دی مقامات دی دا وکیل صاحب دی دا وزیر صاحب دی دا خپل دغه یا قماندان صاحب دی دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه دري نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړي دی او استفاده کوي بیا هم کوي که دغه پروسه تطبیق نشي بیا هم دا استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړه په وزارت داخلي باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیه قمندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټره استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې پیاوړې شي او منظم شي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی دی. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او د ورته حملو د مخنیوي پر لارو چارو د مرکې په پیل کې ښاغلي کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه کې که استخبارات دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولی شي نیولی دي او پی پویږي چې څه باید وکړي ولې نه عملي کېږي یو اندازې پورې دغه د په اصطلاح غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنټرول ولرو یو او خلک دې ته جذب کړو چې همکاري وکړي او دا همکاري په داسې صورت کې کېدای شي چې له خلکو سره تماس موجود دي د ملا امام له لارې د وکیلو ګزار له لارې د منطقې د مشرانو له لارې په هره کوڅه وغه کې موږ دولتي مشران لرو دا ټول کولی شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند د سرای خاوند دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلی څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همدار کم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وایي چې څه کول په کار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوی وسي څه کول په کار دی؟
فعال کشف فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دي یا مشکوک دي فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
د افغانستان پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط مطالب لرو، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پخوانی قاضی القضات ناصر الملک نن د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې د دې هیواد د سرپرست ریاست په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د بدوی میاشتې په داسې حال کې پر دغه مقام پاتې وي چې د دغه هیواد ولسمشر د پارلمان ولسی جرګه چې ډېره ځواکمنه ګڼل کېږي منحل اعلان کړه. دا د پاکستان په تاریخ کې دریم ځل دی چې ملي اسمبلی خپله 15 کلنه دوره بشپړه کوي. سالم محمد سالم موضوع تعقیب کړی ده او په سټوډیو کې را سره دی. سالی صاحب، اوس په پاکستان کې د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره کله انتخابات وي؟
بله، ډیره مننه احمد شیبر. د پاکستان د اساسي قانون مخې په 2 ورځو کې دننه باید د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره نوي انتخابات وسي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ناصر الملک چې د ډیموکراتیکو بنسټونو د خوندیتوب دفاع کړی ده، تر هغو چې د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي د لنډمهاله حکومت مشري به کوي. شغل ملک نن د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې د سرپرست صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. مخکنی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پنجشنبه د شپې په نیمایي کې استعفا وکړه او د صدارت لنجمنه دوره یې چې د 2018 کال په جولای میاشت کې پیل کړې وه پای ته ورسېده. عباسی وروسته له هغې د پاکستان د صدر اعظم په توګه انتخاب سو چې نواز شریف د اداري فساد له کبله د سترې محکمې لخوا د صدارت له څوکۍ سلبي صلاحیت سو. نواز شریف اوس د هغو تورونو له کبله له محاکمې سره مخامخ دی. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیسون د دوشنبه په ورځ ناصر الملک د دې څوکۍ لپاره غوره کړ. په پاکستان کې د ملي او ایالتي اسمبلیو د سیټونو خپلولو لپاره انتخاباتي پروسه د کاندیدانو په نوملیکنې سره د یکشنبه په ورځ پیلېږي. کاندیدان تر را روانې چهارشنبه وخت لري چې ځانونه ثبت کړي. ګټونکي ګوند به نوې صدر اعظم بیا ورسره نوموي.
بله، نواز شریف لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د پاکستان د ځواکمن او پخواني واکمن ګوند مشر په درغلی تورن شوی دی او د پاکستان پیپلز ګوند هم داسې ښکاري چې مشخص مشر نه لري، ځکه چې د بېنظیر بوټو زوی پر سر باندې اختلافات دي. نو د دغو انتخاباتو په اړه ورلمخه اندېښنې هم شته. دا اندېښنې څه دي؟
بل ځینو سیاسي ګوندونو او ځینو سیاستوالو د دغو انتخاباتو د ځنډېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. په دې لړ کې مخکنی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پنجشنبه په ورځ وکیلانو ته په خپل اخري وینا کې ویل چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په انتخاباتو کې د هر ډول ځنډ مخالفت وکړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې ځینې کسان د دغو ټاکنو د ځنډولو هڅه کوي.
لګاری د دې د اوسه کولو کوشش کې وګوره دا نه د ملک هم پات کې نه د قوم هم پات کې دا څنګه انګه کې دي چې نسره دی به الیکشن وسته شي یا به میچ وسته شي نو دا به الیکشن وسي. نو دا ټول دا څه واقعیت شوی دی چې هغه شک ته بار دی. نو دې نقصان دا پولیټیکل پاکستان ته هوی خو ملک ته به نقصان دی، جمهوریت ته به نقصان دی.
ناصر الملک چې د سرپرست صدر اعظم په توګه ټاکل شوی له 2013 څخه تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې ده. د عمران خان د ګوند په ګډون تقریبا ټولو ګوندونو د موقت صدر اعظم په توګه د ناصر الملک په توګه د نومول کېدو هرکلی کړی دی.
سالی صاحب، مننه. و موریدل چې ناصر الملک د پاکستان سرپرست صدر اعظم وټاکل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې له هغه زندانیانو سره ژغیدل یو چې د پنځشنبه په ماښام د هلمند د کچکی ولسوالی په مربوطاتو کې له طالبانو خوشی شو. د دغو زندانیانو شمیر 105 تر رسیدي چې یو شمیر شزی او میرمنی هم او د کوچنیانو په ګډون په دې زندان کې وو او له زندانه را خلاص شوی دی. خو اوس به روزګان ته مخه کړو او هلته د غنمو په حاصلاتو کې ویل کېږي چې لس په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له روزګانه د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا د ترینکوټ شار اړوند د یاک سیمه ده. په همدې سیمه کې د غنمو په یو پټي کې د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست یو شمېر انجینران کروندګرو ته د غنمو د امراضو د مخنیوي په برخه کې لارښوونه کوي.
او د بزګرانو نه مې دا غوښتنه ده، هغه تخمونه چې ښه نتیجه ورکړې د نورو ورونو سره شریک.
په همدغه سیمه کې د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې ساش کالې د اصلاح سو تخمونو په ویشلو سره او د عامه پوهاوي پور کولو سره د دغه ولایت په حاصلاتو کې مثبت تغیرات راوستلي. نوموړی وایي ساش کال په دغه ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
او ساش کال موږ امیدوار یو چې 10% د څخه در 12% د غنمو حاصلات باندې موږ د ولایت په سطح باندې زیاتوالی وکړي. کلنۍ تولید موږ د غنمو 8.2 میټریک ټنه موږ تولید د ولایت په سطح باندې لرو. کچیر موږ 10% نور هم اضافه کړو تقریبا موږ و در 15 هکټانه پرې موږ د غنمو تولید زیات سي. چې دغه لاملونه دي چې شش کال موږ د غنمو د تولید د محصولاتو د زیاتوالو سره عملاً په سترګو باندې وینو.
شاغل الکو دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به کروندګرو ته نورې اسانتیاوي هم برابروي او کروندګرو ته به د عامه پوهاوي پروګرامونه ورکوي څو له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات واخلي. که څه هم په اروزګان ولایت کې د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غنمو په زیاتوالي کې 10% زیاتوالی راغلی، خو د دغه ولایت کروندګر بیا د کرهنې ریاست دغه څرګندونې په کلکو ټکو ردوي. د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کروندګر وایي روانې جګړې او وچکالیو ترې هر څه اخیستي او کرنیز توکي ور زیانمن کړي. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې شاوخوا 2 برابره کموالی راغلی او لامل یې هم وچکالی او جګړه ده.
په وچکالۍ کې هېڅ خبره نهسته. وروره پر سم نیمه باندې شش کال خلک وتیږو د لوږې مرسو. وچکالي خو داسې وچکالي ده چې د پروش کال لاښو شش کال خو دغه 15 څاڅکي باران د اوس نوی سوی د رود به خوپاکوي وچوی شی به نوی.
د دغه ولایت کروندګر دغه راز د کرهنې او مالداري په ریاست تور پوری کوي چې د دې لپاره یوازې نمایشي کار کوي او د دې په نوم راغلي د حاصلاتو په برخه کې مرستې اړمنو کسانو ته نه ورکوي او پر زورواکو یې ویشي. اوس کروندګر له مسؤلینو غواړي چې په کرنیزه برخه کې د ستونزې ورحل کړي او اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي.
موږ دغه ته چې موږ سره مرسته وکړي موږ ته د اوبو دغه وتړي وروره بندونه راوتړي وروره موږ سره خدمت وکړي وروره موږ خلک په کار اخته شي وروره
ستیم کوم سره کله مرستې کوي خو لاکه مشه لیدلې چې دا څو ورځې راست دغه څو کاله کې وای مرستې دي مرستې وای د اروزګان ولایت دوه نمبر سره کله لاکه مشه لیدلې.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودی. د دغه ولایت شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او د همدې لارې خپل اړتیاوې پوره کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په دې خپرونه کې حقیقت سره وړاندې لرو او په دې پروګرام کې د لغمان له امنیه قمندان سره د لغمان ولایت پر امنیت ژغیدلی او په تفصیل. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د نوملیکنې پروسه ښه روانه ده، تر اوسه کومې امنیتي ستونزې نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه 8000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې هم لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ د روح الانوري په راپور کې.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د مپوهونې مسؤل سعادت الله میرزا د پنځشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره د نوملیکنې او په تذکرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده چې تر دې دمه له 8000 زیاتو کسانو نمونه لیکلي دي.
د ټوټل تقریبا زمونږ 8000 او 800 پورې تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالۍ نشته. هغه یو ورځ دونه هغې په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 3% ده. پکې
سعادت الله میرزا وایي په یاده پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک ولاړ ولاړ دی او د همدې همکاري برکت ته چې تر اوسه کوم ګواخ سره نه دی مخ شوی.
په کلر ولایت کې څه خبره شوې چې هغه زموږ د کارمندانو یا زموږ د لومړي پروسې د بندېدو باندې شوي پروسه ښه عادي روانه ده. په ولایت کې په دې پروسه کې ولس او دولتي ارګانونه امنیتي ارګانونه دا ټول زموږ سره پوره همکار دي او موږ ښه پوره راضي یو.
د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکیرو اخیستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي، نو ځکه د نوملیکنې او تذکیرو اخیستلو کار چټک شوی دی.
زمانو ملک خان بادشاہ په جماعتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهي کوي او خلک دې ته هڅوي چې راشي چې تذکیرې اخیستې نه وي. تذکیرې وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکیرې چې اخیستې دي هغه وګړي راشي ټیکرې کړي. نو انشاءالله موږ دولت له ډاډ ورکوو چې زموږ ولسونه همداسې لګېري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي ورځ ورځ کېږي.
زما نوم میادات حقمل دی. زما د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې په قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم، البته د انصاف باندې.
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکیرو د ویش او د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې پروسه ښه روانه ده او تر اوسه پورې تر 80,000 ډیرو کسانو په تذکرو باندې سټیکرې لګولې دي، تر څو د تلې پاتې ویشتمه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو په ارتباط له غزنی هم راپور لرو. په روانه خبرونه کې په وړاندې واورې چې یو شمېر کسان لا هم په غزنی کې اعتراض کوي او دوی د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه ځینې غوښتنې لري. په دې اړه تفصیل وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې اورېدلی شي، خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې در سره شریکې کړو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. چې زه پر را خوشحال کړم نیمېږم چې د دغه روزي په برکت سره دی الله پاک زموږ تاسو وطن کې یو امن راولي او الله پاک دې وکړي چې زه خدای پاک وکړي دا چې د ټول ورسوي ځم په دغه بختور روزه کې او په دې کې او دغه اختر تراسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبانو د چارواکو چې دا روزه ده په دا روزي کې قربان کې او بے گناہ خلکو ته د مرګ نه ناړي. وسلام با احترام. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. اوس یو په زړه پورې موضوع لرو. په یو نوي څېړنه کې ویل شوی چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیا او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو ارزانه ښارونو څخه دي. او البته په نړۍ کې د څېړنې له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو درانیولو وس لري. په دې اړه نور معلومات سالی محمد سالی در سره شریکوي.
د نړۍ د اویا لویو ښارونو په اړه په یو نوي څېړنه کې ویل شوی د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل شوی دی. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مسار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کرتیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نو نشو کولای چې اس ام اسونه له تاسو سره شریک کړو. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې که چیرته دا ستونزه حل شوه ستاسو اس ام اسونه به ولولو. خو یوه یادونه وکم چې نن له 4 تر 5 بجو پورې له 2 تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام بادغیس ته ځانګړی شوی دی. د بادغیس والي مو په دې خپرونه کې میلمه ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې وکړئ. 12:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. ویس احمد برمک ازادي راډیو ته نوویل چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو پر وزارت برید کړی احتمال لري چې له دغو کورونو راوتلی وي. د کندوز ښار اړوند چرخاب په سیمه کې یو سیمه ییز قومندان له خپلو 2 ساتونکو سره وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې جمهوري ریاست د زابل د والي خیال محمد حسیني استعفا منلې ده. د محلي ارګانونو د ادارې اعلامیه وایي خیال محمد حسیني د شخصي دلایلو او روغتیایي ستونزو له امله د زابل له ولایت نه استعفا کړې ده. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې د اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوز مې د پکولو پړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ته وکړه. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوس او پوځي حضور په اړه خبرې وکړې.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې البته څو دقیقې مخکې د کونړ د انتخاباتو په اړه راپور درلود چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو وویل چې د نوملیکنې پروسه ښه مخته روانه ده. خو اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې بیا د نوملیکنې پروسه په ټپه درېدلې ده. د مرکز غزنی او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو له شاوخوا 3000 راهیسې د اعتراض په شکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې دي او د دوی غوښتنې دا دي چې انتخابات په دغه ولایت کې حوزوي شي او پروسس کې روري سټیکرونه نه لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
مول د چا سره ظلم نکړو. مول دولت مرکزی او حقوق خودم خایم.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا 3000 کېږي د خپل حق د غوښتلو په مخې په غزنی ښار کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پورې چې د موږ حق نه ورو کړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی حق نه ورو کړ شوی بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وایي په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزوي سي د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په نام نو ولسوالۍ کې دي د ټاکنو لپاره زمينه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 3000 تیریږي خو لا یې هم چا داد او فریاد نه دی اوریدلی. دی وایي مرکزی اداره ورسره د مور او میری چلند کوي. دوی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په تیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
تیری خلکو ته مثبت جواب وي او د غزنی حوزهی انتخابات اعلان کړي.
خو با خواسته های برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالی و مرکز و 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت دي.
دولت مرکزی و حقوق خودم میخوایم.
تر اعتراض کوونکو راورسته بیا د غلطه احتمالي نومندان لاستر زنه ناستی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دوی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نومند کړي او نوم ثبت کړي خو پر وړاندې د ټاکنو کمیسیون دروازه تړلې.
د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوی لومړۍ غوښتنه چې غوښتلې د ټاکنې حوزوي شي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ییزو ارګانونو له لارې و اړوندو ادارو ته ولېږ. د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمیشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو، له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ویې لیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې د ولسمشري ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله رحمان تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري، اعتراض کوونکي وایي تیر ځل دغه ټول وکیلان له یوه قوم څخه وه، نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
د طالبانو له زندان څخه خوشې شوي کسان څه کیسې لري؟ د پنجشنبې په ماښام افغان ځانګړو ځواکونو د هلمند د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو له یوه زندان 115 تنه چې 15 یې ښځې دي راخوشي کړل. په 215 میبند قولي اردو کې د خنجر په نوم د ځانګړو ځواکونو مسؤلان وایي زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه درلودې ساتل کېدل. وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د دغو عملیاتو په عکس العمل کې ویلي دي چې خوشي کړل سوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې ول. له هلمند زموږ خبریال الیاس سایل نور تفصیل سره.
خیرنې جامې په یوه لوی تالار کې پر اوسپنیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږ تر لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي خوشحاله خو حیران ښکاري. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر راخوشي کولو وروسته ورسره څه کوي، خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې، یو دا چې دی زندانی ساتي اما په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله، او بل سخته دا وه چې بندیانو ته بې مثال زنځیر په پښو کې مور اچولې، عمره کله او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه به هم دواړه وروتړل. عمر داسې و چې بعضې بندیانو چې د هغه د وړکې دورې څخه مثال د دولس کالو اتا د دیرلس کالو څخه بیا تر اتیاو کالو تر نویو کالو بندیان موږ ولیده چې بیخي پر لکړه باندې تلل.
د کجکي ولسوالۍ د سور کاریز د دې بابا په کلي کې د وسلوالو طالبانو د زندان څخه دره خوشې سو کسانو په ډله کې 15 ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د هزار جفت اوسیدونکي صدیقه وایي 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننوتل، په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنۍ کې تر کجکي یوړه او زنداني کړ چې د سلام په نوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولته سلام سیم کارت لراست څه سخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کوي؟ موږ ورته ونیو ورسره کوولو ټکول را سره وکړو، دوکان یې داسې راشنه کړو چې ولاسونه متر داوته نه سم پټلې ګرد مرغلي مرغلي سو ولک زوري کرا زایت سپه د سلام سیم کارت مناسب ته ذکر سره خبري کوي. موږ ورته مش پاس کړو نه خبر زما بد نه وړو نه دی غم دواره پیران کیدی ول دا به ایران ته نه دی تللی، دا تللی د چارواکو ته موږ ورته ول نه دی تللی وسلی دالت بل ناری نه پلاس نه ورسله سره غرمه و مش خپل په کور کې بدیو بلاله تر گریوانو را کشول په سلور نه پر حالت مو والو یا ټکول کالی را باندې سری کړه برته د لوکسل ډکنی ته راچول بار به هم مش ډیر چیغواله بدالې کوله بیا د ډکنی سره وکړل بیرته په سټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکان را باندې نیول ول کزور کړه زای تس به دا خبره مناس مور ته ویل چې بند پر بند مارکه لمر دا خبره نه منو نه مو ماسکره ته مش خبر ورکړي.
د وسلوالو طالبان ویاند کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحالي کسان ټول مجرمین بللې دي. احمدی رسنوی ته پاستول سیوی ملکی لیکلی دی چې خوشحالي کسان درونه ویتنه دي چې قاتلین غله او پنشروش دي کسان پکې شامل دي. د کجکی د زمینداور بلش جنو اوسیدونکي حلیمه چې د افغان ځنګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوی دی وایي کله چې شپږ میاشتې وړاندې بهرنیو ځواکونو د یو شمیر قاچاقبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې طالبانو دا ونیوله او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تورې زندان ته واچوله.
موږ 15 میاشتې کېږي چې بندیانې کړي، د روژې میاشت مو شپږمه ده. ناسی بندیانی کړي ول تاسو د دولت سره همکار یا ټول شناختخین په لشکرګاه کې یا په کابل کې دي غټ غټ واکونه اره پلا چاپه بدل ته خود دي ډیر کشافران جز مفوتن کې دغه دی ول دا موږ د دکشه تایری د ونه د تاسو آل ورکوي تاسو د یو کور دلته تاسو سره همکار یاست په ډیر ظلم په ډیر دغه گیر کړلو گرفتار کړل بر په نورو هم تلاشي کولې په نورو داسې ټکنی ته به ورو غرزولو ورګې داسې په کپل مخ پرتیو د لوکسل دغه داتنګ ټکنی به وي مالک کار کوم کوم چې غولې کار سم کول بالا اس په کیسه کې ملانه خنده یو دغه لایله راکول مرتبه ته بس تسې وسته سي مرګ خراب دی
په 215 میوان کلوردو کې د خاصو عملیاتو د اپراسیون مشر ډګروال زبی الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رات کړ چې د امریکایي اسکرو په مرسته د طالبانو دوه زندانونه مات کړی دي هغه د رسنیو سره په خبرو کې وویل د عملیاتو پر مهال د زندان څلور وسلوال ساتونکي هم وژلي او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکې له منځه وړي دي
دښمنانو قسم خورده کې نه صلح قبول لري نه قانون او نه دولت او نه پیش از در عملیات خندق اعلان کردند تقریبا یک ماه یک و نیم ماه پیشتر مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سراسر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد جواب دندان شکن داد و هیچ توانمندی و دشمن نداره که با ما مقاومت کنه
د کجې کې ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري دا پروان میلادي کال کې څوم ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیات کې ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسان راخوشي کوي او کورنیو ته یې سپاري په دې زندانیانو کې اکثره وخت د افغان ځواکونو هغه سرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر شوي وي محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
په لغمان کې امنیت څرنګه دی د حقیقت سره په پروګرام کې د لغمان د امنیت قومندان څرګندونه اوریدلای شي دا پروګرام اکرام الله اکرام مختوړي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم لنینګرهار اوروستا اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې لړ امنیتی تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتی چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قومندان سمنوال عبدالرؤف روزګانی سره مطرح کړی دی هله د خبرونه را سره تر پای واوري قومندان سپډی رضایت مننه چې وخت مراکه پایلې ل انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه را روانه د سمو د ورسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي وسلوال طالبان هم په دې برخه کې غواخ کړي دي وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی پټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو ناظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیخي انتخابات پرینګدي چې په شفاف ډول باندې تر سره شتا سي د لغمان د امنیه قومندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کې دوه برخې کې سمره ډاډ ورکول شي او سمره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو
تشکر په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي د دې پروسې سره حمایت کړي دي زه دا ځکه چې تقریبا ناامنه و مرکز تازه فعال شوی و یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي ولی په هغه ساحه کې په یو ورځ په داسره زورلم انتظار پورته خلقو نملیکنه کړی و دا د خلقو لیوالتیا دا د خلقو حمایت دا د خلقو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دشمن همیشه تلاش کړی دی، دشمن د خارجي استخباراتو په لمسون زموږ یو تعداد هیوادوال یا چیرېستلې دي، یو تعداد استخدام شوي دي د منطقې د استخباراتو لخوا. دوی همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تېر وختو کې موږ تاسې جمهوري ریاست انتخابات درلوده، په هغو وختو کې هم دوی دا ګواښونه کوله او دوی تر خپل وسه پورې خپل کوششونه وکړه، ولې دوی په خپلو کوششو کې ناکامه شوله، دوی مختور شو. لغمان ویښ ولس دی، لغمان لکه څنګه چې مخکې مو ویل د پوهې او علم کور دی، د سولې کور دی. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبي دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي هغه آخري سرحد دی. لغمان کې موږ سره ولس را سره دی او موږ هم په تشریک د مسایي په یو عام انګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو، نو مشترک کور دی. د دې مرکزو تدابیر مونږ نیولې دي او په څنګ کې ولس موږ شاته ولاړ دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې او دا انتخابات به کیږي. دغه وس ته چې وګوري دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ دې تمدګي لرو، مواد هم تر حد پورې انتقال شوی دي، یعنی موږ کاملا تدابیر لرو، کاملا امدګي لرو چې ان شاء الله د خدای په کومک او د ولس په ملاتړ او د خپل همکارانو په ملتیا به د دې پروسې په کلکه دفاع کوو، ساتنه به کوو، ولس دا ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاست، تبن سیړنه مو کړې ده او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلګ ته لګه په دې سورز کې درک کړل؟
از ما تقریبا رښتیا هم دوه وخت منی کې راغلی ما، خو زه چې کله رالم په دوه ورځو د دولت شاته ولاړم. نه تاسو به خبر یاست، دښمن په هغه حد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي، یو تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه یې. دښمن په هغه حد کې نه دی چې د جبهې یا د امنیتي ځواکونو مقابل کې دی ودرېږي، په هغه حد کې نه دی. زه صرف خپل باډیګاردانو سره ټول لغمان شاهد، زه خپل باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت مو وخت دی، لشن کمانډان ولاړم دولت چاته د لارې کې. اگر چې دغه خو چرتلو یو نیم ډزې وکړلې ول په هغه حد کې نه، دوی هم اجر سوي خلک دي، دوی هم د منطقي استخباراتو ته جوابګو دي، دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشي چې دوی ته ورکی یا کالدار یا بل امتیاز چې ورکی دغه د اخستو لپاره کوشش کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. ولې د دوی دا ظاهریدل یا فزیکی حضور په دې معنا نه دي چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي. د لغمان په هر کونج کې دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم، یعنی هلته موږ په ورته پسته چې دفاعي ځواکونه د دې ورته لري، د دوی سره یعنی مقاومت مش په مقابل کې خدای په زور ټوک نشته ول.
خوب حکومتان سه استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی، خوب یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی، دا خپل تاسو تهدید نه غنی؟
تهدید ته خو مش بعضی ساحو کې مثلا پوسټی فلس کړی دي، تر پرونه پوری د تیر کومن صاحبانو ډیر تلاش کړی دي، کمربند پر خسته وتی، تدریجی قدم قدم مختزو مخکې عرض وکړي چې مطلق امنیت څوک نشته زمينوالې، امنیت په دنیا کې نسبی دی. نو موږ د بلچا ته ولاړو، موږ ولاړو کله ګوښته ته ولاړو، مالنګار ته ولاړو، مالنګار دغه سي حرکت مو کوي، والي صاحب نه والي صاحب را سره و دولزم سره ته ولاړو، کله ګوښته نورستان غرنی منطقه ده چې نورګرام ولسوالي مربوطه، یعنی موږ هلته ولاړو، کمربندونه مو ولیدله، یعنی وړې وړې ستونزې به پیدا شي. ولی په هغه حد کې نه دي سبا، یعنی موږ باید عملیاتونه پلان کړی دي. دغه پرون موږ په دې لښینګ پټول منځکو کې موږ پرسونل وګرځیدل، تصویري عملیات مو وکړل، یو باید ځای کې مو څه انفجاري مواد پیدا کړل چې دوی پر دې کړی هغه ته مود نور امنیتی وکړو په همکاري انفجار ورکي. دشمن په غاټ کې نه دي چې خاصه شویش ولرو، خو قدم په قدم کوشش وکړو د خلکو په پملاتر چې دا امنیتی ساحه نورم پراخه کو، کوم ځای کې چې تهدید دی نه تهدید د دفع او تر لپاره مش پلانونه لرو او دا ملکو ان شاء الله.
خو د تقریبا د محترلام خار یو شمیر سیمه د سنام نه دي چې لکه لګه سو پکې نشي ګرځېدلې په ډاډه زړه باندې د حق نه باټ او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتی کمربند یادونه وکړه. د کوم امنیتی کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه مغه هوایی ځنګوي جوړ کړي د پردی راوړي غلو پرکب در د سر کله کله په منځکه کې جوړی ولې د کمربند بیرون دی په داخله د کمربند کې موږ هیڅ نه وستون نه لرو. د کمربند چې جاسه ودی د دې د خو تازه دانه ټول متلم شهر وسیدون کې لغمن وسیدون کې کولای شي چې وګرځي. یعنی موږ دوه نفر غزمځي په دغه ساحه کې ګرځي د کمربند باندې تبن یو نیم دی به مخکې یادون وکړل چې دی مجبور او مکلف دی اجر سوی دی او د خپل بدارانو تڅ لسترولونه شي ټکو ټک بچیر کوي. خو دا په حد کې نه ده چې ډیر تشویش ورته وکړو. موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونزې دغه وړ وړ تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل همانګۍ په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړم کوشش وکړو چې دام کنټرول کړو.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شاته یوازې خپل ځان ساتي او تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یا سیدی خبر سره
تر یو هدف پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلی. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللی ګرچه چیر خمندان صاحبانو هم تلاش کړی و موږ یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس و هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسته نه خمنداني کوو نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو د خلکو په منځ کې وایو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وایو. ما د خپل امنیتي ځواکونو ته ما پرسونل ته مې ویل چې موږ تاسو مکلف په دې نه اجتناب ولسوالي وساتو. موږ تاسو په مجموع کې د ساحې مسؤلین امنیتي مسؤلین ان شاء الله په دغه روحیه به کار کوو. یو نیم ځای کې کېدای شي دا نه ردوم چې داسې بنی ځکه یو بعض ځایو کې خلک دي بس سیمټي دیوالو شاته کله کله راوځي نور حالت. خو په مجموع کې روحیه داسې ده او توقع هم داسې ده چې موږ به خپل پرسونل پر وخت او زمان پښتنه کوو مایشتي او ټول موضوعات ته رسیدګي کوو. موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټي دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو.
ل قرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ لو دولسوالي له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولیدل چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجه ورکړي دي. د غستونز سمره منی او کمنه یا نو د مخنیوي د پر پیسو
د چا شمې پورت ما د محلي پولیسو په مجموع کې رهبری او به خاصتا د محلي پولیس خمنانانو د سرچمان میرا غوښتیو. هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې ییبه ردو مینه یو خبره ده چې د غلمش محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسول دي. یعنی موږ نه سوکولای چې د پولیس پډیر لوړ کچ واردو او ټولنه په پکښته ساته واردونه نه سې کېد د ټولنې مسول دي. ولی یو خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې د پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیس صفو ترغلي دي د موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړيتي. هغه سړي چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چنو نن هغه د نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. ستونزې ته ما زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا و از دې څخه د ولس سره پداسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید لا سره وړ. په لغمان کې ماغه ستونزه نسته د خاص شکایت مات چانه دي کړي خلک جن خوشاله دي. او بل خبر د موږ محلي پولیس چې دا اکثره ملکان دی قومی مشران دی دوی د خلکو په کلتور فرهنګ او د په عزت پویج ان د څه زیاتې نکي
بالکل فکر نکوي قومندان صاحب چې ستونز اصلا ام دی جوړه کړی د دوی ملکان دی قومی سپنګیلی دی او دوی په کلی کې خپل تربګنی لدی بلار نه پالي
په کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعضو ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره د ولای ځکه د موږ ټوله نه ده نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټوله نه مسئول دی مخه مارچ وکي په لغمان کې داسې ستونزې نهسته ما معلومات کړی دي نهسته داسې خاص ستونزې نهسته بیا هم کچیر زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارس کو مچاغه به کچیر و چیر چی کار اشتباهی کچیر اشتباه کړو اشتباه به هغه ورته چې دا اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه بیا د خپل صفوف سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندیښمن یا سی راپورونه وای چې اوس داعش اسلامي دولت ډله لنګرار او روس په کونړ کې دوی د قدم د کې خذلو حاصل کوي همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دی په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلی شي او کیا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هدا چې موږ غو استخباراتي معلومات ترلاسه کړی دي د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوي دي مشترک پورونه راغلي دي د څه دی دا داعش او دا طالب مشترک پویر په مجموع کې د استخباراتو منطقه خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي د غو د جنایتونو مجموع کې طالب او داعش په ورونه دي سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب هم پلورانه یا غیم رانه دا انسان وژنه هغه انسان وژنه خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمۍ سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله داده چې دغه ترورستي ډلې دا ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچي جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوختي نو د دې مقابل کې ولسم اساس دی دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بازایو کې سره درګیر دی په کونړ نورستان کې څوار برخردون سره کړی دی دوی یو بل سره ګروپانو خمنانان سره وجلی دي نو ولس اساس دی ان شاء الله دی خواته خاص توند نه کی
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې تاییدوي په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات تاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په غهد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ د کاري پروسیجر دوی را اخلال کې دا چې څوک نشته دا چې ځکه ټول رسیدلې خلک دي وکیلان هم ډیر د شورا ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلې یا مثلا بعض ځای کې دی ویناوي کړی دي ډیر ملي روحیه لري ملي روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم جن خوشاله
ډیر زه تمنه کوم نن
ستاسو څخه ډیر مننه بیا هم تاسو ته شراغلاست وایم شکر مننه انشاءالله